اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منئ. وخت د ورځې څلور بجې شوي. په دې غړی کې باوري په پاکستان کې تیر ورځ 14 یو سل 15 لس کسان وژل دي. په دې اړه سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ په دې اړه یو ریپورت لرو او دا به هم اوري چې عوامي نشل ګوند د ترګرۍ لمنځه وړلو په خاطر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د دې تر څنګ په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. خو لومړی بوریوال کاکړ ته ورځو چې تاسو ته د تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په 14 کې د وجلسو شمیر 99 تر رسیدلې دی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی 14 په کلو کوټو کې غندلې او افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان پر راتلونکي د غېدو لپاره له امریکای ولسمشر بارک اوباما سره لیدل کاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په 14 کې د وجلسو شمیر 99 ته رسیدلې دی. تیر ورځ لومړی د کوټې په بچا خان څلور لاره کې 14 وسو او بیا په ماښام کې د دې ښار پر لندار سړک په یو سنوکر کلب کې ځانمرګې برید وسو او ورپسې په داسې وخت کې بل 14 وسو چې مرسته کوونکي امنیتي چارواکي او خبریالان د پیښې ځای ته ورورسېدل. پر لندار سړک د سوي ځانمرګې برید او 14 یوې نه شاید مشال ریډیو ته وویل
دا دوین دما کوسو زيبه د خپل ګاډي کې مو چې در دره په یو دم په دما کسلو هغه بعد په یو دم صورتيال خراب شو. لایټم لاړې د کی منډو ترن کې شو خلک را لې په دغه ټکانم شروع شو. دا نه دي مالو ار سړې په خپل جان بچاو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو مو چې په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو هغه بعد مو چې نه دي مالو چې ساس صورتيال.
د مشال ریډیو خبریال د چارواکو لخوا وایي چې پر بچا خان څلور لار په سوي 14 کې 12 تنه وژل سوي او تر 30 زیات ټپيان دي او د لمدار سړک پر ځانمرګ برید او 14 کې د وژل سوي شمیر 15 تر رسیدلې دي. په دې پیښو کې تر 120 زیات کسان ټپي سوي هم دي. انجمن تاجران نن د دې خونړیو 14 پر ضد د کاربندیز اعلان کړي او همداسې هزاره ډیموکراټیک ګوند د دې د 14 پر ضد درې ورځنۍ ماتم اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د بچا خان څلور لارې د 14 مسولیت بلوچ بلتون غښتونکې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی او د عالمدار سړک د ځانمرګ برید او 14 بیا پړه بیا لشکر جنگوي پر غاړه اخیستې ده. بل پلو د هغو 20 کسانو د جنازو لمنځونه د سوات په بیلابیلو سیمو کې ادا کړل سوي دي چې تیر ورځ د سوات په سیده شروپی په یو تبلیغي مرکز کې د ماشان تر لمنځه وروسته په یو 14 کې وژل سوي وو. په دې پیښه کې تر 70 زیات کسان ټپي سوي هم وو. د ملکند پولیسو مشر اختر حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په سوات کې دا 14 د ترګري یو پیښه کېدای سي او د هغه په وینا دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر دې وړاندې ویل سوي وو چې دا 14 په جمعات کې د ګیس د سلندر د 14 لامل سوي وو. ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی 14 په کلو کوټکو غندلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ځانګړي استازي یان کوبیش ویلي د فکر کوي چې د ولسی خلکو پر ضد بیل شعوبات کتلو د تشدد او ترهګري عمل که هر ځای وي بالکل د منلو وړ نه دی. یان کوبیش زیاته کړې ده چې په هیڅ ډول هم د داسې وحشانه فعالیتونو جواز نسی جوړېدای. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ پر ضد د ګډي تګلارې د جوړولو لپاره د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځشنبې په ورځ په کراچۍ کې وکړ. په مردان هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان وویل
پر عمل کې د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټغر وغواړو. نو هغې سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغوی ته دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې ټولو ترهګري له قبایلي سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګري د مخنیوي لپاره سره رایه وځای سي. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان د راتلونکي په اړه د غېدو لپاره له امریکای ولسمشر بارک اوباما سره لیدل کاته کوي. تمه ده چې ولسمشر کرزی او د هغه امریکایي سیال بارک اوباما به پر دې خبرې وکړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. چارواکي وایي چې د دې امریکایي عسکرو دنده به دا وي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي او د امنیت په ساتلو کې به ورسره مرسته وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په پینټاګون کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د هرکلي پر وخت وویل چې دوی د یو داسې خپلواک افغانستان په لور وروستي سفر ته رسېدلي دي چې د خپل ځان څارنه او دفاع کولی سي. لیون پینټا وویل له ولسمشر کرزي سره یې لیده کاته ډېر ګټور و.
It's fair to say that we made some very good progress.
دا به سموي کوو هم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزي د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره هم لیده کاته کړی دی او د افغانستان د امنیت، د امنیتي چارو د انتقال او د 2014 کال د انتخاباتو لپاره پر تیاریو ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د شام لپاره نړیوال استازی لخدر ابراهیمی به نن د شام د حالاتو په اړه د روس او امریکا له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره لیده کاته وکړي. لخدر ابراهیمی به د سویټزرلینډ په جنیوا کې د روس د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ویلیم برن سره پر دې خبرې وکړي چې په شام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یو متحد نړیوال دریځ رضامندي رامنځته کړل سي. د سویټزرلینډ په جنیوا کې تر نننی ملاقات وړاندې د شام حکومت لخدر ابراهیمی پر دې وغاندې چې د هغوی په وینا د شام له رژیم سره ښکاره تعصب لري. د چهارشنبې په ورځ لخدر ابراهیمی وویل دی فکر نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد په هغه لنډمهاله حکومت کې ونډه ولري چې ممکنه ده په شام کې د سولې له تړون سره رامنځته سي. روس او امریکا د شام د بحران په اړه په نظرونو کې ژور اختلاف لري. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مد مشال لیډیو نو وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په دې غړي کې بووري.
په پاکستان کې 13 ورځو 14 یو سل 19 کسان وجلی. سیاسي ګوندونه یې څه په دې ډول مزمت کوي.
پرون ورځ په کوټه کې یو ډېر غمجن ویرجن ورځ وه. یک فرقوارانه تصادم کی طرف عوام کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سانا نوینی دا چې بے ځای تویږي دا هغه هیڅ مخنیوی نه کوي.
د خبر پختونخوا د پولیسو په خوانی مشر په سیمه کې د بدامنۍ لامل دا ښایي.
ټول اهم خبره دا وی هغه ته وی د قانون حکمرانی کم ته انګریزي کې وی رول اف لا دې ملک کې رول اف لا نشته. اول خو سزاګان عدالتونه نه ورکي کرپشن دی.
عوامي نېشنل ګوند د ترګرۍ لمن جوړولو په خاطر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده.
پر ملک کے تو دہشتگردے اور انتہا پسند ہے خلاف تپاٹے فیصلہ دار چمنگ دا ٹول سیاسی گندون یو دغر او پڑو
او په روخانه مستقبل اونې ځ خبرونه کې باور لري چې په پښتون نو ټولنه کې ځنې مور پلار دا سوچ کوي چې د هغوی د لونو تعلیم به ګټه دی.
خپل خدا دې چې لکه پیرنټس مینس کې کم کانسپټ جوړ شوی دی د پاتې وس جنا کې سبق نشي ویلې او بس جنا کو کو کار نه دی. مونږ څنګه ګمنو چې یو جنې و با جوب تزي
په دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسې.
اردوونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د بلوچستان د کوټې په ښار کې د پنجشنبې په ورځ په شوو دریو بیلابیلو بریدونو کې د وژل شوو شمېر 90 ته رسېدلی دی او تر 150 زیات جوبل دی. په وژل شوو کې د فرنټیر کور ویان، د پولیسو ډي اس پي، اس اچ او، او درې خبریالان شامل دي. تفصیل له کوټې خدای نور نصر راکوي.
د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې پر علمدار سړک پر لپسې دوو چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د دې ښار د پولیسو په وینا په یاد سړک د سنوکر په یو کلب کې لومړی ځانمرګ برید وسو او تر هغه وروسته کله چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې، امنیتي سرتیري او خبریالان ورسېدل نو ورسره سم دوه چاودنه وسوه چې د امدادي ډلو د کارکوونکو په شمول پولیس او خبریالان یې هم وژلي او ټپیان کړي دي. د کوټې د پولیسو د مشر میر زبیر محمود په خبره په دې چاودنو کې تر 15 زیات د امدادي ډلو کارکوونکي، نه پولیس سرتیري او درې خبریالان وژل شوي دي. زبیر محمود چې د شپې ناوخته یې خبري کانفرنس ته خبري وکړي، تر چاودنو وروسته یې د دې ښار وضعیت د قیامت په څیر یاد کړ.
کوټه مې میں اگر میں یہ کہوں کہ آج قیامت صغرا تھی تو غلط نہ ہوگا.
کزه دا وایم چې نن په کوټه کې د قیامت منظر و نو غلط بنایم. د شپې شاوخوا نه بجې د دې شار پر علمدار سړک له نچاري امام باډي سره چیرمه په یو سنوکر کلب کې لمړی ځانمرګې بریدوسو او تر هغه وروسته چې کله د پولیسو لمړنۍ دستې د امدادي ډلو کارکونکو او رسنۍ هلته ورسېدې نو یو بل چاودنه وسوه چې په یو موټر کې د چاودیدونکو توکو په وسیله سوې د کوټې د پولیسو د یاد مشر په خبره د علمدار سړک په دې غبرګو چاودنو کې ټول یو اتیا کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل یویشت نور ژوبل شوي دي چې د نوموړي په وینا په ژوبل شویو کې د اکثرو حالت د اندېښنې وړ دی.
میرے پاس جو فیگرز ہیں اس وقت تقریباً
تر اوسه پورې چې زما سره کوم شمیر دی هغه دا دی چې یو سل یویشت کسان دا وخت ټپیان دي، دوه شپېته مړي دا وخت په سی ایم ایچ روغتون کې، لس په سیول روغتون کې او نه نور مړي لا هم د پیښې په ځای کې پراته دي. له دې سره چې په یادو غبرګو چاودنو کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مرتضی بیک په شمول درې خبریالان سیف الرحمن بلوڅ، شیخ عمران او محمد اقبال وژل سوي، دوه نور خبریالان ټپیان سوي هم دي. د همدې غبرګو بمې چاودنو عیني شاهد او خبریال سلمان اشرف د خپلو سترګو لیدلی حال راکوي.
د دوند ماکه اوس زموږ خاص زیب د خپل ګاډي کې مو چې در دره په یو دم په دماکه شلو، هغه بعد په یو دم صورتحال خراب شو، لایټ هم لاړې، دې کې منډو ترن کې وچو خلق را لی په دغه ټکانم شروع سو. دا نه دی معلوم یو ارسړی په خپل جان بچاو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو، موږ په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو، هغه بعد موږ نه دی معلوم چې څه صورت یالو.
د بم ډیسپوزر سکواډ د چارواکو په خبره د علمدار سړک په دوه مچاودنه کې سل کیلوګرامه چاودونکو توکي کارول سی وو چې مسؤلیت یې لشکري جنگوي وسلواله ډلې قبول کړ. هلته د جمعرات توماس پشین د کوټې پر باچا خان څلور لاره یوې بلې چاودنې لشتر لږه یو لستنه وژل او تر څلوېشتو زیات نور یې ټپیان کړل. د همدې څلور لارې یو دکاندار د همدې چاودنې په اړه مشال راډیو ته وویل:
زما نوم اجګل محمدي، بزما تاسو سوي نیمه نه رالی او بزمش باندې چې د ماکا و د ور کاټن پروت موږ خلکو ته نه د کاټن مشکوک دي، خلکو کاټن سره پوری وای دور دور اخرب سی والا دي، ځکه سی والا چې راځي کاټن باندې لاس وای هغه ول دا مشکوک دي. او زما نه چې دغه اعلان کوي نور خلک راغړي، هغه یو ادم درست د ماکا سم موږ باندې شیم شی لاس وای موږ په دکان کې دبس دوړې سوې شیر باندې لاس وای بس موږ
هدف یې ملیشا ځواکونه و، خو په دې چاودنه کې د ملیشا ځواکونو د یو سرتیري په شمول یوولس اولسي وګړي وژل سوه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د کوټې پرونی بمی چاودنې چې پکې اووه نوي کسان وژل شول او څه باندې سل جوبل شول په سختۍ سره غندنه کړې او دای د انسانیت ضد ناروا فعل بللې. زموږ همکار نیاز موسی خیل په بلوچستان کې د ځینو سیاسي او ملت پاله ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالیږلې.
د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بیګونا انسانانو وژنه د انسانیت قتل دی.
پرون ورځ په کوټه کې یو ډېر غمجن ویرجن ورځ وه چې په دې کې اکثریت د پښتنو او د دې پارټیانو په کوټه ښار کې انجمن تجارانو او د دې پارټیانو لخوا نن مکمل ښار بند دی. یو ځای هر څه ملا مړ کی، بل ځای هر څه پښتون مړ کی، بل ځای هر څه پنجابی مړ کی، بل هلته فلانه د شی په نامه باندې خلک ګذر کېږي، د سنی په نامه باندې ګذر کېږي، پښتانه ولیدل په سوات کې د مذهب په نامه باندې تبلیغي مرکز نه بل شي.
لشیا مسلک سره تعلق لرونکو هزاره قبیله مصر او د هزاره ډیموکراټیک پارټی صدر عبدالخالق هزاره بیوایی د یادو ناامنیو پیښو تر شا موخه فرقه ایزه شخړه رامنځته کول دي. خلق د فرقه ایزې شخړې خواته د وړلو هڅې روانې دي. خلکو ته پکار ده چې ځان په پوه کړي او د مخنیوي لپاره راپورته سي. په تیرو څو کلونو کې په دغه قسمو پیښو کې یوازې د هزاره قبیله تر نسوه زیات وګړي وژل سوي دي. خلک پوښتنه کوي چې زموږ حکومت او واکمنان اخر په څه لګیا دي. دوی ته دا څه نه معلومیږي چې برید کوونکي له پیښې وروسته چېرته ورکیږي او چېرته اوسیږي. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولوی محمد حنیف بیاوای اسلام کله هم د بیګنا انسانانو وژنې اجازه نه ورکوي.
د بر بریت هغه انتها ده زمواري خو د وخت حکمرانانو دا جوړیږي چې د خلکو د ځان او د مال ساتنه او حفاظت وکړي خو د بده مرغه زموږ د انسانانو وینې داسې بې ځایه تویږي د هغه هېڅ مخنیوی نه کېږي د کوچ پر واقع باندې د ډېر غم او د افسوس اظهار کوو
بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی او صوبائی مصر سردار حق نواز وائی د بلوچستان پر امن فضا خرابولو ہسی روانی دے
حیثیت بلوچ قوم پرست یا ڈیموکریٹک پارٹی مرد انتہائی افسوس حوالہ بھری اور مرورا دا خرچ کے دے دے داد بلوچستان ماحول سیدھا دانستہ طور سے خراب کی اور دلتا اول دے
یاد دیوی پروند جمعرات ورځی د کوټی د 14 زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو غندنه کړي او دای یو ناروا عمل بللی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تیر ورځ په کوټه کې تر سره شوی پرلپسې بمی چاودنه کې د نورو ترڅنګ درې صحافیان هم وژل شول. خبریالان چې همیشه بے پلوی وي او د خپل پېښورانه ذمہواری او پوره کولو په لړ کې د غزاینو تورزی د دوی د وجنې ذمہواری پر چا راځي. د پښتون د مشال همکار داود خټک په پېښور کې د خبریال او صحافیانو د ټولنې په خوانی مشر شمیم شاهد سره څېړلې ده. نوموړی وایي
شمیم صاحب پرون په کوټه کې چې کومې بدې پېښې وشوې په دې کې د نورو ترڅنګ درې صحافیان هم وژل شوي دي. تاسو د صحافیانو د یو پخواني مشر په توګه دې ته څنګه ګورئ چې د دې صحافیانو د وژنې د ذمہواري په چا باندې راځي؟
دا ګڼم چې د نورو خلکو سره صحافیانو د پاکستان وګړي دي او د پاکستاني وګړو د وژلو ذمہواري هغه ټوله په هغه خلکو ده چې څوک په عالمي توګه باندې سرحګر ډکلیئر شوي دي. ورسره ورسره دا معاملات چې په دې کې د حکومت ناکامي یا د فوج ناکامي جدا خبره ده، خو په دې کې زمونږ د ارګنایزیشن سیکنډري میډیا ارګنایزیشن د هغې د مالکانو د هغې د منیجرانو هم ذمہواري جوړیږي.
شمیم صاحب تاسو د مالکانو ذکر وکړو، نو آیا جرنلستان کاغه کیمرمینان دي، کاغه فوټوګرافر دي او کاغه رپورټران دي، هغه یو داسې زیاته په دې اوسنۍ حالاتو کې لیګل پکار دي او آیا مالکانو ته دا نه دي کول پکار چې هغه دي ته وایي چې تاسو داسې ځایونو ته مزه؟
تاسو وړاندې وایي چې ټول نه زیاته ذمہواري په مالکانو باندې جوړیږي چې موږ سوس وایې چې دا ریکوست کړی دا درخواست مو کړی چې تاسو د خپل خلق او د خپل کارکونکي داسې سختو علاقو ته مليږي لکه چې به کومه واقعي شوی ده. پکار دا ده چې داسې قسم پیښو زیات خلک او ډېر په روس لاړ شي او ډېر احتیاط وکړي.
خو شمیم صاحب تاسو خو دغل د مشر پاتې شوی د صحافیانو په پېښور کې، نو تاسو څه ګڼئ چې مالکان ولې دغه خپل خلک بیا هم دغه زیته لیږي باوجود د دې چې دې ته تاسو درخواستونه هم کړي دي؟
منګه دا ګړم تاسو وړاندې وایي چې دلته کې منګه د پېښور په سطح د خیبر پښتونخوا په سطح باندې یو سټینډرډ آپریټنګ پروسیجر مخکې نه اډاپټ کړی دی او موږ دلته کې چې کوم زمونږ د میډیا سره تعلق لرګونی چې غړي دي موږ هغې ته وړاندې نه دا ریکوېسټ کوو، دا درخواست کوو چې تاسو خطرناکو ځایونو ته مه ځئ. کله 14 وشي نو تاسو هغه ځای ته ډېر زر مه ځئ، دغه دې یوې 14 پسې د بلې 14 هم خطر دی.
شمیم صاحب یو خبره داسې هم راوچتیږي او دا واقعي چې یو بدمرغي ده چې ویل کېږي چې کم آلات یعنی کډی سینجی ده یا کیمری دي هغه خو انشورډ وي، خو یو جرنالیسټ چې دی هغه د میډیا د مالک له طرفه انشورډ نه وي. آیا دا تاسو چرته په خبرو کې دي سره راوځي چې تکړه دي؟
بالکل صحیح ده چې کیمرا انشوري چې ګارډ انشوري چې کیمرا چلون کې ډرایور دا کیمرا چلون کې کیمرامن دی او ګارډ چلون کې ډرایور دی هغه انشور نه وي. نو دا هم چې دا د مالکانو د حکومت سره سره زمونږ د وګړو هم زمونږ د کارکونکو ذمہواری ده، ځکه چې په موږ کې خپل اتفاق نشته. موږ لوی چرته داسې یو مشترکه د دې لپاره هڅې نه دي کړي. همدغه شان زه وایم چې دا زموږ د درې واړو په ګډه ذمہواري جوړیږي چې د انشورنس لپاره د تحفظ لپاره موږ په جدي توګه باندې قدمونه اوچت کړو.
شمیم صاحب اخیری پوښتنه لرم که لنډ راته ووایه چې آیا د صحافیانو لپاره د دا قسمه خاص کر د الکترونیک میډیا چې کوم دي دي لپاره په دې اړه باندې کوم ټریننګ شوي دي که نه دي شوي؟
نه شوي دي، ارنج شوي دي ټریننګ کافر رپورٹنگ باندې کنٹریکٹ کوریج باندې ٹریننگ کی ہوئی تھی اغی ته مدل چکم احتیاطی تدابیر دی نور چکم انسٹرومنٹس دی اغی ته ورکول لپاره درخواستونه شوې دي خو د بد اړډیرو ادارو چې دمې چاغه نړیوال ادارې دی اغی خو خپل کارکونکو ته سامونه هیملټ او یا بلټ پروف جیکټ ورکړي دي خو د پاکستان په سطح باندې داسې واقع داسې سنشته چې اغی ته دغه شان جیکټ ورکي یا هیملټ ورکي دا عدل رکی او مسله شته
په بمی چاودنو کې د وجل شو صحافیانو او خبریالانو د وجنې ذمہواری پر چا راځي په دې اړه مو په پیښور کې د خبریال او څیړونکي شبیم شاهد خبري واورېدلې دوی سره مرکه د اوتکټه کړې وه د دې نه وړاندې تاسو یې په رپورټ کې واورېدل چې په کوټه کې څه باندې نوي کسان په بمی چاودنو کې وجل شوی پرون چې کمی درې بمی چاودنې شوی وي همدارنګه د خبر پښتونخوا د سواد په تبلیغي مرکز کې هم پرون یو چاودنه شوی وه چې پکې یو ویش کسان وجل شوی وو او تر 50 زیات جوبل شوی وو د خبر پښتونخوا ایډیشنل آی جی پولیس شفقت ملک فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي بارودي مواد په یو لوښي کې مرکز ته راوړل شوی وو تفصیل له سواتا نیاز احمد خان راکوي
د دې جماعت امام حضرت یوسف وايي چې دغه چاودنه هغه وشوه کله چې جماعت کې 2000 نه سیوا تنن د منځله پر راجم شي وو چاودنه کې یو جو بلتن په دغه اړه وایي
شاکر الله مننه ده د پلار مې غنی رحمان نن دې مکان باغ اوسیدونکو ما منګوره منګه چې کله مرکز تلاړو د مازیګر منځ وو کو د خیر سره او بیا منګه کیناستو بیان تا نو چې بیان ختم شو 10 منټ او 15 بجې وي نو مولای سی بی تاسو په خپل کې تذکیره وکړ نو مونږه زرا پاسې د مشاته کمیس می سرپ کتا کو چې کمیس می کتا کو په دې کې جړق شو 13 نمبر او 14 نمبر ستري په منس کې دا واقعیات شي او بیا چې زرا روانو مې په ځان نه پوي دما
جوبل تنان په فوري توګه سیدو شریف روغتون ته رسولې شوې دي د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر خورشید علي خان وای چې د جوبل تنان لپاره هنګامي حالت اعلان شوې ده نو موړې زیاتوي
اوس پورے منگ سر 21 ڈیڈ باڈیز دی اگر 21 ڈیڈ باڈیز کی پینزل لس کسان چی دی اگر آئیڈینٹیفائی شوی دی اور سلو ان آئیڈینٹیفائیڈ دی 53 کسان 53 کسان چی دی داغے نزیاد زیادنی دی حکم منگ سر انٹری چی دا اگر دا 53 کسان دا پا دیکھے دا دریو کسان اوسا لیپراتنگی شور ہو دا اوٹیز کی دی
د ملکنډ پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات په دغه اړه وای چې دغه چاودنه ترهګری کېدې شي بعضی خلک وای چې چاودنه زرمرګي برید هم کېدې شي ځکه دومره زیان اوریدلی دی او د جومات دروازې او شیشې ټولې باتې شوې دي پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي د پیښې ذمهواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې زیاتوالی په داسې مهال مخ ته راغلی دی چې د ټول ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو تیاری شروع کړی دی په پاکستان کې د روانو ترګری په پیښو او د دې د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت او نور سیاسي ډلو څه اقدامات په نظر کې نیولي دي په دې اکلاوړو د اسلام آباد نه د سیرت زهید دا رپورټ
پاکستان کې وار بیا بمی چاودنو او د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د تیر زیارت په ورځ یوازې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ په دریو پیښو کې د نوي نه زیات کسان وژل شوي او د غرنګ یو شمیر جوبل شوي هم دي لدی سربیره سوات تختبن سیمه کې یو تبلیغي مرکز کې شوي چاودنه کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي او د اتیاو نه زیات جوبل شوي دي د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی په داسې وخت کې مخې ته راغی چې یو طرف ته د پاکستان سیاسي ګوندونه ټول ټاکنو لپاره تیاری نیولې دي او بل طرف ته د پاکستان صدر هم سوسواری ویلې دي چې ټول ټاکنې په مقرره وخت کیږي کله چې مشال ریډیو د ملک امنیتی صورتحال او د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د حکومتي ډلې پیپلز پارټي د پارلیمان د غړي اخونزاده چټان نو پوښتل نو نوموړي وویل
په ملک کې دا کم حالات روان دي دا خو ډېر وخت نه روان دي او کله دې کې ډېر ازي په تیزی راشي څنګه نن سبا دې کې تیزی روانه ده خو دې چې څه حال دې زما په خیال باندې چرته د دنیا مسائل چې کوم دي دا په جګړو باندې نه ختميږي. زمونږه پارټي خو چې 3D کومه پالیسی و پاغې کې بنیادی او لنی خبره چې کومه هغه ډایلاګ وو خبره اترې وي چې مونږ په دې کې خبره اترې کوو او هغه کسانو سره څنګه چې تاسو ته مخ کې ویل دغه شرایط لاندې هغه باندې مکمل تور باندې مونږ عمل درافت کړل دي. طالب جنو کې په طالبان کمانډرانو او پاغې باندې کې شنو خو چې هغه کله حساب د ګورنمنت تسلیم کوو کله یو د تسلیم کوو هغه خلکو ته مافیا نه ورکړل شو او هغه خلک نن په دې مخ کې دي پرو من شهري په شان خپل وخت خیر
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د عوام نیشنل ګوند د پارلیمان غړي بشرا ګوهر نو پختل نو هغه وویل چې د ترخګری خلاف جنگ کې خو د ټولو نزیاتو قرباني عوام نیشنل ګوند ورکړې ده خو اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې اور مخه ونیسي.
اول خو ډیر افسوسناک خبرې پرولم شوې دي کوټا کې چې څنګه شیاګان ټارګټ شوې دي یا سوات کې چې څنګه بیګنا خلک ټارګټ شوې دي او د څه کراچۍ کې مونږ ګورو چې داسي زور اغزه ده. دا تفاخ کاری چې په پاکستان یو حمله شوې ده او په هر خوانه دا حمله روانه ده او د دې لپاره اسفندیار خان یو ټولو پولیټیکل لیډرشپ خارو غبانه هغه لیډران چې کوم څه د عوامو مانډیټ دي چې هغه په دې میز راشي او خپل دا پوزیشن ټیرریزم حوالے سره کلیئر کړي یو کنسنسس جوړ شي او د دې حوالے سره چې کوم اکشن ضرورت دي هغه باندې متفق شي.
د غرن کلچ مشال ریډیو د پاکستان د موجوده امنیتی صورتحال په حق لا د خیبر پختونخوا پولیسو په خواني مشر ملک نوین نو پختل نو هغه صداسي وي
نو سره حالات وګوري نو وایي چې ټول اهم خبره دا وی هغه ته وی د قانون حکمرانی کم ته انګریزي کې وایي رول اف لا د ملک رول اف لا نشتا دا چا خو هر څه کوي او اکاونټبيليټي نشتا مړه او کا دغه او کا پانسي سزا درته شي پانسي نکېږي اول خو سزاګان عدالتونه نه ور کوي هغه وجه دا ده چې پولیس یې نو هغه انویسټیګیشن ټیک نه کوي پروسیکیوشن ټیک نه کوي کرپشن دی نو کله پورې د قانون حکمرانی نه وي هغه پورې دا شیونه نشي ټیکی دی.
د پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سکتر لیاقت شباب په وینا چې پاکستان پیپلز پارٹی ملک کې د ترخګری د ختمون لپاره د عوام نیشنل ګوند د ټولګوندیز کانفرنس پوره پوره مرسته کوي او کومو سیاسي ډلو په دې کې برخه وانغستا نو لس به چرته هم معاف نه کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو څنګه اوردل چې عوام نیشنل ګوند د ترخګری ضد غړي تګلارې د جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس تر بللو اعلان کړی دی. دا اعلان د پنځم به پورس د ګوند مشر اسپندیار ولی خان په کراچۍ کې د خبري کانفرنس پر وخت وکړو. نو موري په دې لکه لنورو سیاسي ګوندونو سره اهم رابطه شروع کړې دي. تفصیل ظفر کریمی ورو
د زیارت یا پنځمبه پورس په مردان هاوس کراچۍ کې خبري غونډه ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې اوس مهال په ټول پاکستان کې ترهګری له قبایلی سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د ستونزې د حل په مخه سره راټول شي او ګډه تګلارې جوړ کړي. نوموړي ویل په دې مخه د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ګوندونو ګډ کانفرنس په اسلام آباد کې د جوړولو تابع کړی دا او د دغه آل پارټیز کانفرنس ایجنډا با د ترهګری او انتها پسندۍ سره د مبارزې موضوع وي.
پر ملک د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټي فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه وروغړو ناغه سلسله کې زر اغلو ما د پیپلز پارټي مشرانو لا چې هغه د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي. هغه یو منه چې کله ای پی سی وشي او کله د ای پی سی نچوړ روزي نو هغه نه پس بیا نه نور سټیک هولډر سره خبره کیږي.
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ویل کترهګر له بیلابیلو هیوادونو څخه راټولېږي او په خپلو کې د جمهوریت په خلاف جنګيږي نو باید سیاسي ګوندونه هم سره راټول شي او یو ګډه تګلارې جوړه کړي. اسپندیار ولی خان زیاته کړه کترهګر وسله نګدي نو باید د تشدد لارې پرېږدي او خبرو اترو ته کینی.
کومبه کوشش پکار داري چې دا وی چې د مسلې حل په خبره تر باندې وشي دوی چې اوس د ټول سیاسي ګوندونو رايوزه شي هغه به ټول ورلا یو لا عمل ورکی جرګه کول او خبره تر کول په دې کې ته زمما خیال چې په اچا هیڅ قدغنم نه ده پکار او نه پاره کې څه تاوان شته ما سوائے ددین چې بس ټیک شو خبره ترې دغه شي او چې راته مال دې پتا قال به دې په نوې لارې سړې لټي
نو موړي ویل چې د طرح غری پزت په جګړه کې د ټولو نه زیات زیان د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ته اوښتې ده خو بیا هم دوی د خبرو اترو لاره د ستونزې په حل باور لري هغه په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او خپل خپل دریزونه د ولس په وړاندې څرګند کړي نوموړي په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او خپل دریز د ولس په وړاندې څرګند کړي او په صلاح او مشورې سره خپل ملک او ولس د ترهګرۍ څخه خلاص کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
رپورٹ مو ورده وخت شوې ده 4:30 بجې او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې غوښنه د خبرونو لنډي زور.
د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په چاودنو کې د وژلسو شمیر 9 ته رسیدلی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ پر ضد د ګډې تګلارې د جوړولو لپاره د پاکستان د ټولو ګوندونو د ګډې غونډې د رابللو اعلان کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان په راتلونکي د ژغېدو لپاره له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. پاکستان وایي له هند سره ښې اړیکې غواړي او هند هم باید په دې لړ کې د ذمواری احساس وکړي او ټاکل شوی ده چې د شام لپاره نړیوال استازی لخدر برهمي به نن د شام د حالاتو په اړه د روس او امریکا له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره لیده کاته وکړي.
اردن کولن خبرونه مو د مشالې دی نو وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روسي نیمای کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه روښانه مستقبل لرو. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خولمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې څه خبره کړې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په دوه لویو موضوعاتو لیکلي دي. د کې یو راتلونکي ټولټاکنې او د دین وړاندې د طاهر القادری لانګ مارچ ته او دویمه د کنټرول په پوله پاکستان او هند پوزیانو د ډزو پیښه ده. د لړ کې جنگ ورسپانو لیکي چې هر څوک دوه ملکونه په یو بل تور لګوي چې د پولي خلاف ورزي کړې ده او په ډزو یې پوزیان وجلی دي او دغه رنګ د دوه ملکونو ترمنځ لوی اختلاف او خفګان په نظر راځي. ادارې وایي چې پاکستان او هند لا د ګاونډي ملکونو په حیث په هر جوړ د مذاکراتو عمل ادرول دی پکار او باید چې د دې پیخي پلټنې د ملګری ملتونو یا بل یو ملک پلاس وکړي او یوازې دانه چې د دې پیخي سره سیمه بلکې چین او امریکا په ګډون ټول نړۍ ته اندېښنه ده. نو خو به دا وی چې معاملې د خبرو اترو د لار هوار شي چې دا شان د تیر ډېر مودې په کوششونو او هلو زلو اوبو وانوړي چې ورسره تعلقات په خکه دورا غلي وو. دا شان اکسپرس رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دا پیخه د افسوس وړ بلی. اداري وایي چې د پاکستان او هند آزادۍ سره سم د کشمیر مسله د دوه ملکونو د پاره د سر درد جوړ شوې دي او وخت په وخت د دوه ملکونو ترمنځ په دغه وجه حالات کړکیچن پاتې شوې دي. اداري اخیره کې وایي چې پاکستان او هند دواړه اټومي طاقتونه دي نو باید چې د خپلو مسلو یو داسې پرمن حل راوباسي چې ورسره سیمه کې امن، ترقی او خوشحالي یقیني شي. او هم دغه لړکې مشرق ورسپانه وایي چې د کنټرول په پوله د پاکستان او هند ترمنځ ډزې او احتجاج په اول ځل نه دي شوي خو بیا هم دا ډېره بده خبره ده او د دې سره تر اوسه پورې پورته کړې شوي د اعتماد سازۍ اقداماتو ته سخت زیان رسېدلی دی. اداري وایي چې دواړو ملکونو لا د خپل خپل اولس د خوشحالۍ لپاره خپل منځي تعلقات ښه ساتل پکار دي او داسې اقدامات هم ضروری دي چې ورسره راتلونکي کې بد اعتمادي او شکونه نه پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل اداریا د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او راتلونکي ټولټاکنو لیکلې ده. اداریا وایي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشروالۍ فیصله کړې چې ملک کې به راتلونکي ټولټاکنې په آئین کې د ورکړې شوي وخت مطابق کیږي او په دې کې د یوې ورځې د ځنډ هم اجازت نشته. اداریا لیکي چې دا فیصله کراچۍ بلاول هاوس کې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د مرکزی کور کمیټې غونډه کې وشوه. اداري وړاندې وایي چې د پیپلز پارټۍ خیال دی چې ځنې عناصر ټولټاکنې ځنډول غواړي او د دوی اشاره د طاهر القادری اړخته ده څوک چې په 14 جنوري اسلام آباد کې د لانګ مارچ اراده لري. اداري اخره کې لیکي چې 14 جنوري ته یو څو ورځې پاتې دي او دغه رنګ ټولټاکنو ته هم لږه موده ده نو اوس دا د اولس خوښه ده چې د چا په سر به د بادشاهۍ تاج ږدي.
دا زمون همکار جز موسی خیل چې تاسو ته د پاکستان د زنو ورسپانو ادارې وړاندې کړې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټرانس مجلې په واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ نن کېدونکو خبرو اترو د ایجنډې په اړه لیکنه کړې ده. بل خو د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچین په سر پخوانی جګړه باید نور حل شي. د دوه مقالو مهم ټکی د ملیحه میرزاده نورو.
ټایم مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا صدر بارک اوباما ترمنس د جمعې د ورځې نننی ملاقات په حواله سره لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمول په سر کې وي. مجله لیکي په دې کې مهمه پوښتنه دا ده چې که امریکا او استخباراتي اداره سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمه سومالیا او یمن کې د ترهګرو پر ضد کاروایی کولی شي چې پکې د ځواکونو خاص کاروایانې او ډرون بریدونه شامل دي، نو بیا ولې دغه طریقه کار په افغانستان کې نشي استعمالی دي؟ د مجلی په خبره په نننی ملاقات کې به لومړنی موضوع تر 2014 کال د ځواکونو شمیر د کمولو رفتار وي. دویمه موضوع به دا وي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي نو د افغان پوځ د تربیت لپاره باید څومره امریکایان پاتې شي. بلخوا ډان رسپانه لیکي ښه خبره به دا وي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاچین مسله حل شوې وي، ځکه چې د دې جګړې په تناظر کې د دواړو ملکونو وسایل بې ځایه استعمالیږي چې په نورو خلارو کې کارول کېدی شي. د رسپانې په خبره لسیزې تیرې شوې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شاړه ځمکه شخړه په ځای ولاړه ده، نو ځکه رسپانه دا سم ګڼي چې ځواکونه دې د سیاچین نه لرې کړل شي. ډان رسپانه لیکي داسې باید هر هیواد کوشش وکړي چې په چاپیرچل او آب و هوا د آبادۍ خراب اثرات لږ تر لږ حد ته وساتي، نو ځکه پاکستان ته هم پکار ده چې دې اندېښنو ته پام وکړي. رسپانه په ژمي او اوړي کې په درجه حرارت کې کمی او زیاتی د اندېښنې وړ خبره ګڼي او وایي چې دا د فصلونو په پیداوار او معیار باندې اثر کولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فرم پالیسی مجله لیکي د افغانستان مستقبل او په دغه هیواد کې د امریکا د رول په اړه ضروری ده چې یو شمیر مهم موضوعات باندې خبرې وشي. مجله په دې لړ کې 15 پوښتنې راپورته کړې دي چې غټ ټکی د ګولې اسنورو.
فورن پالیسی مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر په اړه یو مقاله لیکلې ده چې پکې 15 مهمې پوښتنې راپورته کړې دي. د لیکوال په وینا لومړی پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو باندې د افغان سرتیرو لخوا بریدونه کیږي او د دغو بریدونو مخنیوي لپاره د هلو ځلو باوجود په شرح کې ډیره اضافه شوې ده. مجله کې لیکوال وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه جدي خبرې وکړي او د مخنیوي لپاره موثره اقدامات پورته کړي. لیکوال کوګلمن په مقاله کې دویمه پوښتنه دا کوي چې آیا افغان ځواکونو ته پام نه اړول کیږي؟ افغان ځواکونه لا تر اوسه پورې تجربه نه لري او د دوی صلاحیتونه پیاوړي کولو په لړ کې لږ کار شوی دی او په دې برخه کې نور کار کول پکار دي. لیکوال وایي کابل هیله لري چې نوموړی کرزی به د امریکا په سفر کې د افغان ځواکونو سره نورې مرستې ترلاسه کړي. د دریمې پوښتنې په اړه لیکوال وایي چې په افغانستان کې د پاکستان او د هند د پالیسو په اړه څه کول پکار دي؟ هند په افغانستان کې مهم رول لري او په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د 2 ارب ډالرو پرمختیایي مرستو ژمنې کړې. په 2011 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون د لارې به هند د افغان امنیتي سرتیرو روزنه کوي. همداراز پاکستان په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې اثر لري او د روانې جګړې پای ته رسولو کې مهم رول لوبول غواړي. د پاکستان فوج په دې اندې چې په افغانستان کې د هند موجودګي لوی ګواښ دی. لیکوال څلورمه پوښتنه دا کوي چې څنګه به ممکنه شي چې افغانستان او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد قدرتي وسایل په سم ډول وکاروي؟ د کابل د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د 3 ارب ډالرو قدرتي زیرمې موجود دي کوم چې کمزور اقتصاد پر خپل خپو ودرول شي. د لیکوال په وینا قدرتي وسایلو ته رسیدو په لار کې لوی خنډ امنیتي ستونزه ده. لیکوال کوګلمن په مقاله کې د 15 پوښتنې په اړه وایي چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې پرمختیایي پروژې سرته رسول څنګه ممکن کړي. په افغانستان کې نړیواله ټولنه د بیا ودانې کارونو لپاره فنډز جوړ کړي دي چې پکې نوي سړکونه، ډیمونه او سکولونه جوړول دي. په دې کې ځینې د ډېر لګښت پروژې هم شامل دي چې یو پکې نامکمله د 500 میلیون ډالرو ډیم دی. لیکوال کوګلمن د مقالې په پای کې لیکي چې د اوباما او کرزی ترمنځ په ملاقات کې ممکنه نه ده چې په ټولو موضوعاتو خبرې وشي، خو د افغانستان مستقبل او په دغه هیواد کې د امریکا د رول په اړه دغه پوښتنو ته جواب ورکول مهم دي.
د فارم پالیسی مجلې مقاله مو د ګلې اسنوري ده.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
لگ شیبا کی تاستا روخانه مستقبل اونې خبرونه هم وړاندې کوو. خو سیو ریپورت لرو په پام کې د افغان ولسمشر حمید کرزی نن د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه د احمد تکل نانور تفصیل ورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزای نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر، د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو، افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. لولس مشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولس مشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د خبرې وي. دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړي.
I think it's fair to say that we made very good progress on kind of equipment that we would try.
فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغه تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خبر مختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقاً څه شته اړتیا لري. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هلمند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلی کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانیږي چې د افغانانو او د خپل سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو لبلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همداراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصرې هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
د احمد تکل رپورت موارد چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له امریکا ولسمشر باراک اوباما سره لیده کاته کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د قبایلي سیمو خلک چې دا مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، پکې د تعلیم شرح کمه ده. او بیا د هلکانو په نسبت خو د جنکو تعلیم ډیر کم دی. اوس د سیمه کې هم بیداری راغلی ده او خلک د خپل بچو روښانه مستقبل لپاره هر ډول هلې ځلې کوي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به د دغه ډول یوې کورنۍ د بریالیتوب حال واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه چمتو کوي.
که یوې خواته په قبایلي سیمو کې د تعلیم سهولتونه لا د وړاندې نه ډېر کم دي او د ورانولو لړۍ هم روانه ده، نو بلې خواته په پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي، بلکې د جنکو تعلیم ورته د خپلو روایاتو خلاف خبره ښکاري. خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د دې ټولو ازمیښتونو سره په قبایلي ولس کې بیداری لا زیاته شوې او په دې پوهه شوې چې هر مشکل به یې د تعلیم او رڼا په وسیله ختمیږي. او همدغه وجه ده چې که په وطن کې وي او که د وطن نه بهر، خو د خپلو بچو په تعلیم ډېره توجه ورکوي. دا راز د قبایلو نوی کول د نړۍ سره سیالي کوي. په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د مقابلې په امتحان کې بریالي شوه د کورم ایجنسی جاسمین فاطمه وای قبایلی خلک چې وړاندې یې د جنکو سره چې د هلکانو د تعلیم هم فکر نه کوو، خو اوس حالات بدل شوي دي.
خلق اخیار شو کنا دیر کافی خوشو اور دیکھ کے چکم داز ہے اور تقریباً اسکول تو کالجز ہم پہ ہو بس گورنمنٹ لیول باندھ دی کنا جیسے ایجوکیشن ٹیم نہ دے ال تک.
نوموړی وای د جنکو په تعلیم کې بنیادی مسله د کور نه شروع کیږي. که مور پلار او ورونه یوې جنې ته د تعلیم اجازه ورکړي، نو نورې مسلې یې بیا په خپل ختم شي.
او په لور خدا دې چې پیرنټس مینس کې کم کنسپټ جوړ شوی دی دا چې بس جنا کې سبق نشي ویلې او بس جنکو خو کار نه دی او مونږ څنګه به منو چې یو جنې به بار جاب تازی هغې پیسې به مونږ ګرلو. لکه خبره خدا نه ده چې انسان ایجوکیشن جاب دپاره وکړي، خبره دا چې انسان بهر لاړ شي اخوا دیخوا انټریکشن وکړي، خلک وپېژنې، ایکسپیرینس ورته وشي. لکه پیل نه آلریډي چې څوک ایجوکیشن تازی نو هغه دا سوچ نه کوي چې زه به جاب کوم. کم کس چې دا جاب صحیح دا وکړي نو دا خو لکه مطلب هر چا خپل کنسپټ دی هر یو په باره کې.
جیسمین فاطمه زیاتوی ځنی خلک دا نظر لري چې سبق یوازې د نوکرۍ لپاره ویل کیږي او دوی په خزو نوکری نه کوي، نو بیا یې تعلیم ته څه حاجت دی؟
زمین قبایلی علاقوں سے تدامین کنسپٹ سے جنا جنہیں وہ جاب کئی اگی وہ منگ اگی پیسے وہ منگ سنگل اور ٹھیک جگہ منگ اور ریڈیم شدے خبر ہے تابع بتا سوسائٹی والا خلق بسوئی. حالانکہ سوسائٹی تک وہ خبر ہے سوسائٹی تک وہ بالکل دس ٹائم کی چتا تب لگی چدا کا خبر ہے کم دے دا ٹھیک دے دیکھیے وہ سوسائٹی ہس ہوئی نہ انسان تو پکارنا دے چاہے سوسائٹی اور انسان تو پکار دے چاہ اخبر بچو کے فیوچر تا وہ گوری چاہے فیوچر بسیں گئی یا تو اس مونگ چے ایجوکیشن اگلی دی پر ہو نہیں اگلی چے مونگ تا پیرنٹس ہوئی سوا تا تو مونگ تا جاب کا وے نا لکا پہلا لکا دا خو لائف تے سبا یو انسان اگر چے خو رازی تا نا چے نن خو وقتی سبا خنی خو آگا خو دیل سٹیج باندی چے آگا سوا خپل زان پروٹیکٹ سوای چی سیف کولے چی.
په دې پوښتنه چې که جنکۍ تعلیم ونه کړي نو د کومو مسلو سره مخ کیږي، جیسمین فاطمه وایي
زمون قبایلی علاقو والا اغه بس ډیر وخت پر اغه کورونو کې بند او ساتي چې یکدم بهر انوایرمنٹ تراشي یو خغه پس پوي کې نه کنه. او حالانکه خو انوایرمنٹ کې لکه اوس بهر دنیا ته انسان راشي پور او غي مینس کې ډیر فرق کی خپل فیملی او بهر خلکو مینس کې ډیر فرق کی کنه. یکدم بهر راشي کنه او بس هر څه د تجربه جوبه لګي او خلک هم د سي چې رستا څوک مزاق جوړي او
خاص بچو فیوچر. جیسمین بی بی وای چې د خپل دین او روایتو په دایره کې قبایلی جنکو ته پکار دي چې اوزی او د نړۍ هر ګټه د علم حاصلولو لپاره لاړ شي. نوموړي زیاتوي چې هم دغه سوچ پر رڼا کې یې امریکا کې د تعلیم لپاره امتحان پاس کړي.
دا خبره بالکل بیگانه مطلب چې مونږ کم زه ته لاړ شو چې خپل بس انسان خپل حیا عزت سره لکه خو هر یو صرف دا نه دی صرف قبایلی علاقو ولا خلکو دپاره دی، دا خو هر یو اسلامي کنټریز کې چې څومره ښځې جنکې وي هغې دپاره، خو دا یو بیسک هغه دی چې مونږ پرده وکړو حیا وکړو. پخې لکه باہر چتر لاڈ شی لکا مطلب باہر تا تسوک دا دا نا ہوئی چی تاوالی پارتا کری دے او دا او دا اس تا کار صرف ایڈوکیشن سر دے تخپل پا دے سرے سرے ایڈوکیشن ہم جاری سا تا مطلب چی تا تا خوب ہر یو غو پتہ او لگی او بلدہ چی صرف ایڈوکیشن چی خدا نا دے چی تا اغلا خبر شی باہر دنیا نا انسان تے ایکسپیرینس ہو شی اغا اغی مائنڈ براڈ شی کم دا اسلامی ایجوکیشن اغی پو بارے ہم اغی مائنڈ کلیر شی لکا اکثر مخ کی زمانو کی خلق غلط غلط اکی دو غو خوچ باہر را شی خلق ہو گوری او باہر خلا پریکٹیکل انوائیمنٹ کی ہو گوری اغا شی زونا نہیں کنا.
جیسمین فاطمه د کورم ایجنسی سره تعلق لري، پر روانه سموده کې امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره روانه ده. د لپاره نوموړي د مقابله امتحان پاس کړی دی. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. د نن په پروګرام کې په قبایلی سیمو کې د ښځو د تعلیم په حواله درته د یوې کورنۍ حال درکوو چې یوه لور جیسمین فاطمه یې د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته ځي او بل لور نایلا الطاف یې په لسم جماعت کې په بورډ کې اعلی پوزیشن اخیستی دی. دا چې په دغه سیمه کې ډېرې قابلانې جنکې شته خو ورته د تعلیم موقع نه ملاویږي. دې ته چې کور والا د وړاندې تعلیم اجازت ورکړی دی څه احساسوي په دې پوښتنه نوموړی وایي.
دا کی خبر کی خوزه دی نیمو پلار سکون دی کنم والی سه باغانی دی پراوز میل کنم کنم سو آغا دوی مخاینده او کنم او اتار داشی دی ما همو مراد دی ری دی کنم سو آغا بس میں چیک امتحان یو کو نا بس وہ مال تھا دین آتا خدیر ایجوکیشن ہائی نہ دینو دی کی زہ ایمو پلار دی رہے من شکر گزار ہم کنا کنا ای چکا اندر کو کر مینا ہو میر رو سوال دا تا
هم دې خبرې ته په اشاره سره نایلا الطاف زیاتوي چې ډېر قابلانې ملګری ورسره په لسم جماعت کې وي خو د کورنیو لخوا ورته وړاندې د تعلیمي سلسلې جاري ساتلو اجازه ورنکړې شو.
چې تاسو مخه سبق او تاسو مخه های لیول سبق دې کام خالي که نه او ترایبل زیریا طرف نو اسې خو ډېر خالي خو ترایبل زیریا طرف جورا پیسنس نه ویل کوي گرلز تا او مو ته نسی بینی چې تا وی او فشار تر شي هغوی به ډېر څه وکړي ډېر مخکې تلای شي هغوی ښه سبق وایي ښه لیول والا سبق وایي که نه نو هغوی ډېر مخکې تلای شي هغوی ډېرې ذهني وي هغوی د شوق وي خو بس کور ته راپکه نه دوه هغه نشته ورته اوپن مایندډ نه وي هغوی سنی والا اکثر چې کوم ورکی هغوی ډېر های های سبق سنی آئی خو مونږ جلکۍ ته پوره توجه نه وي هغوی مو ته اندایي چې تاسو پلاران ډېر ښه دي.
نایلا الطاف وایي چې په خپل مور پلار ډېر فخر کوي ځکه چې هغوی کله هم په بچو کې د هلکانو او جنکو فرق نه دی کړی. د نوموړي پلار حاجي الطاف چې خپل شخصي کاروبار کوي وایي د خپلو بچو د روښانه مستقبل لپاره یې هر ګام په پام کې نیولی دی. نوموړی د خپلې سیمې په اړه وایي
کورم ایجنسی پڑا چینار کی لاور کورم سر تعلق لرو سمیر نماز مکلی نم دے پڑا چینار نا 14 میل کلو میٹر بندے دے سادی نا 7 کلو میٹر باندھے او د مونږ زمیداران زمیداران په خپل کوو د بزنس مینټ والا خلک یو ټول ډیره وګونه یو ټول کاروبار کوو کوم سره خپل په کلی کې ډیر کسان دي خو دونه بچیانو نه و درو سبق نه وایي وسنده لوکل کو سرکاری سکولونو ته لګي کته زاوی غنوي زاخو ټیم ته ته راي مونږ نه غنه آن لائن نامو په ایجوکیشن باندې خود ته ترولیو مونږ د شمان اوس خو خوري وکخ الله تعلیم الله ایجوکیشن مونږ لور کو.
حاجی الطاف وای په بچو کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي او یو عمره په عملرنه یې کوي او چې هر څنګه حال ور باندې راغله د صبر او حوصله نه یې کار اخیسته دي.
زمونږ اوس هم خدای فضل دی ټول په یو دسترخوان باندې روټۍ خورو، که هغه جنې دي، که هغه زمونږ کور والا دي، که هغه مونږ خویندې دي، که هغه مونږ ورېرې دي، مونږ ټول داسې هر چا خپل خپل په کمره کې فیملی سره روټۍ یو ځای خورو، روژه ماتی پنجشنبه دا هر ځای یو ځای باندې کوو. مونږ داسې تنګ نظره خلک نه یو، په دې علاقې باندې څو کاله داسې سخت تکلیفان تیر شو، که نه زمونږ ماشومان څلور څلور درې درې کاله ملاقات ونه شو. مونږ هم پېښور ته درې څلور کاله بعد تللي وو، هغه هم بهیر یا به بای کابل باندې ترخم باندې تلو، نو ډېرې تکلیفونه مو ځان باندې تیر کړو.
الطاف حسین زیاتوي د نورو قبایلي سیمو په مقابله کې کرم ایجنسی د تعلیم په حواله ډیره وړاندې ده، او دلته کې د وسلوالو اثر رسوخ هم نسبتا کم ده. خود د پوینا د ځنې سازشونو په نتیجه کې دلته بیا فرقې ځخړې رامنځته کړې شوې چې لوجې په سیمه کې نه آرامي خوره شوه. په دې اړه نوموړی وایي،
خپل کور روان اولی خبره ده، په دې کې دا ټول خلکو ته څه معلومات نه وي، خو څو محسوس تو خلک دوی پکې هغه د پکې شیطانی میتنی جوړه کی هغه د پکې پیدا وی، یا پکې اصلي دې نه روان وی، یا پکې من کمیشنیان وی، یا بهر ملک نه پیسې اخستی وی، یا شرط په جګړه کړې میشنې پر پر کوي زیاره دا میشن دی ورکو دا رنگ دورور کی زیاره دلته د سیستم سره ظلم شوی دی. دا شه
الطاف حسین په دې باور دی چې تعلیم او په خاص توګه د جنکو تعلیم سره به ښه بدلون راشي.
ډېر بدلون به راشي سر، ډېر زیات بدلون به راشي. یو سړی یو مریض یو خزنانه مریض نر ډاکټر ته ښیي، هغه په نر ډاکټر به جایي، هغه لیډي ډاکټر ته وښیي، نو هغه به څه کوم هغه د بیماري دی، هغه به لکه په حیا باندې اپریشن کېږي یا په څه کېږي، هغه به خپله پرده څه دی کنه لیډي ډاکټر له وښیي. دا اوس خو دلته ایجوکیشن ډېر ګران شوی دی کنه، ایجوکیشن ته خلکو اهمیت زیات ورکړی دی، نو دې کې خو څه شک نشته. قبایل ارے خبرې باندې معمولی خبرې باندې بس په ضد باندې اول ولګیږي، ضد سر ته رسېږي، دې ته پام نه کوي، تیار په دې کې زمان نقصان دی که ګټه مې ده.
نوموړی وایي، د خپلو بچو په تعلیمي بریاوو ډېر فخر محسوسوي، او ځکه ټولو قبایلو ته دا پیغام ورکوي.
مونږ خو دغه فخر محسوسوو چې زمونږ بچیان په سبق کې قبیل شي، بهر ملکونو ته لاړ شي، بهر ملکونه وګوري، که نه هغوی سره هغه شي سوسایټي وګوري، هغوی کمیونیټي سسټم وګوري، هغوی اوټ نه بیټ نه وګوري، هغوی نستۍ وګوري، هغوی اخلاق وګوري، هغوی دغه مونږ ټولو ته دا پیغام دی چې خپلو ماشومانو ته بچیانو ته د ښه تعلیم ورکړی شي، ښه پرورش دې ورکړی شي، بد پرورش نه ناراکه شي، او ښه پرورش د ماشومانو وکړي، ښه تعلیم ورکړي، ښه سره وکی. دا زمونږ ټولو نه غټه پیدا دا غره، په دې زمونږ خو مخکې مشرانو خو دونه تعلیم نه وو، اوس خو ان شاء الله په پړه چینارې جنسې باندې زمونږ ډېر مخکې ایجوکیشن روان دی، خاص کر ټولو قبایلو علاقو ته، پښتنو ته، ورونو ته زمونږ دا خواست دی. زنانه دی که هلک دی که وړکی دی، تعلیم هغه حق لري، چې په مور او پلار باندې هغه تعلیم حق لري، چې هغه په تعلیم باندې پیسہ خرچ کړي او فضول خرچې نه ځان وساتي.
حاجی الطاف حسین زیاتوی د قبایلو د ټولو مسلو یوازنې حل په تعلیم کې دی. نوموړی د کرم قبایلی سیمې سره تعلق لري، او لونو یې په تعلیم کې یو شمیر کامیابیانې ترلاسه کړې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم کومه یوه پوښتنه یا وړاندیز لرئ، او یا هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د مشال رېډیو په دې شمېره خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211.
زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس ګ
مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پکش کا خسبان دے خرچے کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا